د ملګرو ملتونو سره منشي انتونی ګوترش د افغانستان په پانتونونو کې د نجونو پر تحصیل د طالبانو بندیز د اندېښنې وړ اقدام بللی. دا سرمنشي ویان سټیفن دوچارک په بیان کې چې نن خبر شوی ویلي ښاغلي ګوترش د افغانستان له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د تعلیم په ټولو سطحو کې د خلکو لپاره انډول امکانات یقیني کړي. د دوچارک په وینا د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار کړی چې د تعلیم مخنیوی نه یوازې د نجونو او ښځو د حقونو سرغړونه ده، بلکې د افغانستان په راتلونکي هم ناوړه اغېز لري. له دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یو نما مرستیال رامز الاکبروف هم د طالبانو د اعلان د اندېښنې وړ وباله او په ټویټر یې ولیکل چې تحصیل د انسان اساسي حق دی. الاکبروف زیاتوي چې د ښځو پر مخ د تحصیل د دروازې تړل د افغانستان د پرمختګ د دروازې تړل دي. د امریکا د ملي امنیت د ویاند شورا ادرسن واټسن هم بیګا په بیان کې ویلي سپینې ماڼۍ د طالبانو دا د نه منلو وړ پرېکړه په کلکه غندي. همداراز امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویاند نایټ پرایس ویل واشنگټن ګوري چې څه کولی شي څو طالبان حساب کتاب ته کینوي. په ملګرو ملتونو کې د برټانیې سفیر ویل دا پرېکړه د طالبان لخوا د ښځو پر حقونو یو بل څرګند تیری دی. همداراز پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زاتاری چې اوس مال د واشنگټن په سفر دی پر نویل چې د طالبانو د پرېکړې خوشنۍ کړی دی، خو په عین حال کې هغه زیاتوي چې د دې ستونزو د حل لپاره له هم له طالبان سره په تماس کې دی. د ایران د توندلارو وکیلانو هغه طرح د تصویب لپاره پارلمان ته وړاندې کړی دی چې له مخې یې د جعلي خبرونو پر خپرونکو لویې جریمې وضع کیږي. د دې طرحې په اساس د جعلي خبرونو خپرونکي رسنۍ به په ټوله کې د خپلو خبرونو د ناوړه عواقب د خپرولو لپاره مسؤول وګڼل شي. دا اصول به په هر خبرونو کې د تطبیق وړ وي. د ایران د پارلمان د حقوقي او قضایي کمیسیون غړي محمد تقی نقطلی پرون ویل دا جریمه به نه یوازې هغه رسنۍ ته ورکول کیږي چې د ناوړه عواقب لرونکو خبرونه خپروي، بلکې د هغو افرادو رسنیو لپاره به هم په پام کې ونیول شي چې په خبرونو کې مبالغه کوي. او تما ده چې د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی به پر دې هیواد د روسیې تر یرغل وروسته بهر ته د نوبړي سفر په ترڅ کې نن واشنگټن ته ورسیږي. دا سفر داسې مهال پلان شوی دی چې متحده ایالاتونه له اوکرين سره د مرستې په هدف دی بلې لوی مالی بسپنه په اړه خبره کوي. امریکا رسنیو خبر ورکړی چې په پام کې ده ښاغلی زلنسکی به په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایډن سره وګوري او پر اوکرين به د روسیې د یرغل د 300 ورځې له پوره کېدو سره په یو وخت کې د کانګرس د دواړو خونو ګډې غونډې ته وینا وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې ونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د دې ونې په خبرونه کې به دا مطالب واوري: اروپایی ټولنی د معتادینو د رواني درملنې لپاره 14 میلیونه ډالر مرسته وکړه.
Drug use disorders need to be considered.
باید د نشئی موادو د استعمال عمل را پیدا شوی رواني اختلالات سره د ویروختي ستونزې په توګه چلند وشي، نه د وجورني عمل په ډول.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي ماشومان د معتادو میندو او پلرونو د نشو اصلي قربانیان دي.
زما مور پلان سپورټ دی، موږ ورسره څنګه ناستو پلان سبای ته به ما هم راته دی وخت کوم وخت به چې نو ور به موږ باندې درد موږ هم تناسو کم بو.
د احتیاط د درملنې او مخنیوي په برخه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لخوا د غورسوي سفیر ګلبدین نایب سره مرکه لرو.
ستامې له خوانه کوم پیغام ما درکول کی نو زه به ان شاء الله دا پیغام دنیا والو ته رسوم.
د جمدین په نوم یو معتاد وای چی د مستی او بے باکی لامل معتاد سو.
نو نشه ما وجود د تاثیر کې ډنګره ضعیف کم بدن مې ضعیف سو. دا کورونا په مل قربان مې ټول په ډیر تخپاو.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
ته خو داسې نه وي اوس ولې داسې شوي؟
یاره خزي کې رښتیا درته وایم سخت ناروغ یم.
خدای دې خیر کړي. هغه د شکرې ناروغي دی ادبه کې کومه بل ناروغي درته پیدا شوې ده؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. اروپایی ټولنې د افغانستان د معتادینو د رواني ستونزو د درملنې او پاملرنې په برخه کې 14 میلیونه ډالر مرسته وکړه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اروپایی ټولنې د دې مالی مرستې له لارې به هڅه وکړي د هغو معتادینو درملنه په ښه کیفیت وشي چې د احتیاط له امله د لیونتوب یا سایکوز په ناروغۍ اخته شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي د احتیاط له امله پیدا شوي عصبي اختلالات او ګډوډۍ د دې سبب کیږي چې دا ناروغان په جرمونو او جنایتونو لاس پورې کړي. په دوی کې هغه څوک چې د لیونتوب یا سایکوس په ناروغي اخته دي، بیکاره پاتې کیږي یا وروسته د اقتصادي ستونزو له امله زور زیاتی ته لاس اچوي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته په تیر شپاړس میاشتو کې دا دوهم ځل دی چې بهرنۍ مرستندوی ادارې د محتاجینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره مالي مرسته کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې اروپایي ټولنې تازه له دې سازمان سره 14 میلیونه یورو مرسته کړې ده. دا پیسې به د هغو رواني ناروغانو او محتاجینو په درملنه لګول کېږي چې د اعتیاد له امله د لیونتوب یا سایکوس ستونزه ورته پیدا شوې وي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO استازی لیو ډاپینګ ازادي راډیو ته وویل دا مالی مرسته د هغو خلکو لپاره ده چې زیان ورته اوښتی وي.
Drug use disorders need to be considered.
باید د نشئی موادو د استعمال لامل را پیدا شوی رواني اختلالات سره د وی روغتیاي ستونزې په توګه چلن وشي، نه دی وجرمي عمل په ډول. د روپۍ ټولنې مرسته به زموږ سره مرسته وکړي چې د ټولو لپاره د درملنې زمينه برابر کړو. دا خدمات به د هغه چا د درملنې لپاره وي چې په جسمي، رواني، ټولنیزو، اقتصادي او هوساینې په برخو کې زیانمن شوی دي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د هیئت مرستیاله میرمن لودیس وایي
د افغانستان ډیر خلک تر څو کلونو جګړو او سیاسي بدلونونو وروسته له ستونزو او رواني ناروغیو سره مخ شوي دي. موږ د روغتیا له نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې له ادارې سره په ګډه کار کوو چې د خلکو لومړنیو اړتیاو ته پام وکړو.
په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د محتاجینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستندو ادارو د مرستو تر ځنډېدو وروسته د محتاجینو د درملنې له اتیا مرکزونو څخه تر نیمایي ډیرو مرکزونو د مالي ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولي دي. د طالبانو حکومت پروسږ کال زرګونه محتاجین د نشې پرېښودلو لپاره زندان ته ولېږل. د محتاجینو د درملنې کارپوهان وایي چې ډېری محتاجینو له زندان څخه تر ازادېدو وروسته بیرته نشو ته مخه کړې او د دې تر څنګ د نشي موادو د استعمال اندازه هم ډیره کړې چې په تبابت کې اووردوز بولی. د محتاجینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم وایي د نشي موادو زیات مقدار د دوپامینو د ډیرېدو سبب کېږي چې په نتیجه کې محتاج لیونتوب یا سایکوس په ناروغي اخته کیږي.
وخت کې مقدار امي مواد دوپامین زیات شوت
کله چې د دوپامین اندازه ډیره شوه په موتاد کې لیونتوب یا سایکوس سبب کیږي. د ناروغ په فکر کې کوم د بدلون نه راځي. ناروغ له ستونزو سره مخ کیږي او د هزیان پړاو ته داخليږي. هزیان دا معنی چې یو ناروغ غیر منطقي فکر کوي. د داسنګيري چې دا ګواکې سم فکر دی. ناروغ فکر کوي چې پلانې سره یو ورور د دښمن دی. یو وخت د بدګماني داسې ځای ته رسیږي چې ناروغ د هغه چا په وړاندې اقدام کوي چې د شک قربان دی کوي.
خوشونت میکنه علیه مکس کی درباره ازو حزیان داره.
د محتاجونو د درملنې کارپوهان وایي اعتیاد داسې و ناروغي ده چې د انسان دماغ سره اړه لري. له همدې عمله تر هغو پورې چې د محتاج رواني درملنه ونسي نشه د تل لپاره نسی پریښودلای.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د هوا په سړېدو سره پر کور د معتادینو پاتې کېدلو د دوی ماشومان تر ټولو ډیر د اعتیاد له خطر سره مخ کړي دي. ډاکټران وایي دا چې د ماشومانو عصبي او بویولو سیستم ډیر حساس دی، د نشئی موادو د دود لاره ډیر زر زیانمن کیږي او کېداسي چې د نشئی موادو یوازې په څو ځله بوی کولو معتاد شي. هغه ماشومان چې د مور او پلار لخوا معتاد شي وایي چې یوازې د اعتیاد درد نه، بلکې د معتادو میندو او پلرونو بې پروايي هم دوی ډیر ځوروي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې وورو.
هغه معتادین چې په خوابه یې له کوره د باندې نشي کولی، وس ته هوا په سړېدو سره اړ شوی چې په کور کې پات شي او د کورنۍ د غړو په مخ کې نشي وکړي. دا وضعیت د دې سبب کیږي چې د کور رو غړي به په تیر ماشومان تر پخوا ډیر د احتیاط له خطر سره مخ شي. شریف یو له هغه ماشومان څخه دی چې د خپل کورنۍ د موتاد غړو له نشو څخه زوريږي.
زما مور پلان نه سپورټ دی، موږ ورسره مسان کې ناستو. پلان هم سبا ته به ما هم راته دی وخت کوم وخت به چې نه ور به موږ باندې درد موږ ماته ناسوز کم کوم وخت به دی وه نو به نور خو ما مورته ول راځي چې زو اته شه په خانه د بخښي به سره زړه عالم د تر پښه خښلا بل لاړ به وه.
ملګرو ملتونو له څو کلونو راهیسې د امریکا متحدو ایالتونو په همکارۍ د متحدینو د درملنې په ځینو مرکزونو کې د کورنی مهارت په نوم پروګرام عملي کاوه. د دې پروګرام له مخې به د کورنۍ لوی غړو ته لارښوونه کېدله چې څنګه خپل ماشومان له نشه یي موادو څخه لرې وساتي. دغه ډول به ماشومانو ته دا هم زده کړه ورکول کېده چې څنګه خپل ځانونه له احتیاط څخه خوندي کړي. د متحدو ښځو ماشومانو د درملنې د یو مرکز ډاکټر مرسل احمدي وایي چې له احتیاط څخه د ماشومانو ساتنه اصلا د کورنۍ د مشر او کورنۍ د لوی غړو مسؤلیت دی.
مور او پلار ته دا ورخودل کیږي چې نشه یي موادو او له نشه یي موادو څخه د کار اخیستلو وسایل هیڅ وخت د ماشومانو په واک کې ورنه کړي. ماشومان د نشه یي موادو د رانیولو او خرڅولو ځای ته نه بیول کیږي. باید مور او پلار ماشومان د نشه یي موادو د رانیولو لپاره ونه لګي او ماشومان له خطر سره مخ نه کړي.
د متحدینو د درملنې متخصص ډاکټر شفیق الله شریفی وایي تر څو چې په کورنۍ کې د احتیاط ټول عوامل له منځه نه وړل شوي، ماشومان د احتیاط له خطر څخه خوندي نه شي پاتې کېدای.
کچيري پلار مور خور په یو کورنۍ کې روغ دی اوسي، نو موږ باید هممهاله پلار د نارینه په مرکز کې بستر کو، مور د میرمنو د درملنې په مرکز کې، که او ماشوم د ماشومانو درملنې په مرکز کې. یعنی هممهاله باید دوی د کورنۍ سره تداوي شي. ماشوم ته چې کوم خدمات وړاندې کوو هغه د لوبي په شکل وسی. بل مهمه خبره دا ده چې هغه څوک چې ماشومانو په مراکزو کې کار کوي هغه باید د ماشومانو اړوند روزنیز پروګرامونه اخیستي وسی.
د ماشومانو د متحد کېدو د خطر په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د روان شمسي کال د میزان په میاشت کې ملګرو ملتونو یو راپور خپور کړ. د دې راپور پر بنسټ د طالبانو حکومت لخوا په ځینو دولتي ادارو کې ښځې له رسمي کارونو څخه منع کول د دې سبب شوي چې ډېری ښځې د نشه یي موادو کاروبار ته مخه کړي او دې وضعیت د هغوی ماشومان تر پخوا ډېر د احتیاط له خطر سره مخ کړي دي.
آیا پوهیدلاست چې د معتادینو د درملنې تر ټولو ګټور او مؤثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوي پیلېږي، د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولیږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاورې پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاورې یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس، یو ډاکټر، یو صحي کارکونکی په خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاد خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوي پیل کیږي، د مشاورې یا د کانسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کانسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کانسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یوه خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضي حالاتو کې ګروپی کانسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کانسلنګ تر سره کیږي یا مشاوره تر سره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان، د مریض اعتمادي کسان هم په دې کانسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوریچی په ژوندۍ بڼه پر دیار لزر 1800 شپېته 2140 2080 او 15040 کلو هرتز خبريږي. د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت د کرکټ ملي لوبغاړی ګلبدین نائب د احتیاط د مخنیوي په برخه کې سفیر غوره کړ. ښاغلی نائب به د خپل شهرت په وسیله نړیوال لوبغاړي دې ته وهڅوي چې له افغان معتادینو سره د درملنې په برخه کې مرستې وکړي. دا چې ښاغلی نائب ولې د سفیر په توګه غوره سو، د ده مسؤلیتونه به څه وي او د احتیاط په مخنیوي کې به څه پروګرامونه ولري، په دې اړه مو له ده سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په دې دومره ډیرو لوبغاړو کې ولې دی د سفیر په توګه وټاکل سو.
د وزارت لخوانه چې ما باندې دا غږ وکړل سو، نو ما ورته لبیک ویلې. ما دې خلکو ته وکتل چې دا کوم ضرورت لري، دا نن په دې مرض باندې اخته دي یا په دې نشي توکو باندې اخته دي. نو دې خلکو ته نه یوازې د ما بلکې د هر افغان ورته ډېر ضرورت ده. باید هر سړی ورته دې ځوان په دې برخه کې ونډه واخلي. زه به انشاءالله کوشش کوم پوره پوره چې د امبیسیډر په توګه باندې خپل مسؤلیت ادا کړم.
څه فکر کوئ، لوبغاړي خو ډېر زیات وو د افغانستان په مختلفو برخو کې لوبغاړي شته، ولې په تاسو باندې لاس کې خود ولې
زک اکثر مونږ لوبغاړي دلته نوی په هواد کې زفلت په هواد کې ما په کابل کې ژوند کوم مم دلته بل خصوص دی زیسره نږدې ما روختون سره خوزان ته خوش قسمت وایم زکه چې دوی هغه خلکو ضرورت لري چې هغه په وطن کې وي او دوی هغه کوم پیغامات چې دغه خلکو ته ورسی درسنوي په تربانی
لدی ورسته بستاسو مسولیت چې وی د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د یو سفیر په توګه
کار ډیر ده. په دې نوم باندې نه لسی سفیر سم باید تا کار وکړل سي، ځکه په خو هم دې خلکو سره کومه کې کېدلې ما په نظر باندې ما سم قاتل خو دوی د ونه رسیدلې. خو زه به خپل دغه دوی پیغام دی وزارت ستعمل خوانه چې کوم پیغام ما راکول کی نو زه به ان شاء الله دا پیغام دنیا والو ته رسوم او بل ډیر سفرونه کوو. دنیا هر جته زو په دې شرایطو کې دا اوس کوم شرایط په افغانستان کې په دې کې هم موږ ته مشکلات نسته، شاید دوی ته دام بهتره ښکاره سوي. نو زه به خپل کوشش کوم چې دې خلکو لپاره چې کوم دلته دي، نه یوازې په کابل کې بلکې د افغانستان په هر ولایت کې دي، په ګوډ ګوډ کې دي، کوم چې دې محتادین دي یا دې نشي خواته مخه کړې ده، نو ان شاء الله زه به دوی لپاره خپل انرژي پوره په لار باندې اچوم. نه یوازې زه به دې کې ورسره همکار یم، بلکې ما سمه دوستان چې کوم نور لوبغاړي دي په ټیم کې ما سره دي، دې چې زه سمه لیواله م، شاید هغه خلک هم دې چې ډېر لیواله اوسيږي او هر سړی غواړي چې خدمت وکړي خپل وطنوالو ته هیوادوالو ته، نه یوازې په داسې شکل باندې بلکې په هر شکل کې غواړي چې دوی هیوادوالو ته خدمت وکړي.
تاسو خو د نړۍ له مختلفو لوبغاړو سره مخ کیږئ، مختلفو سیالیو ته ځئ، ستاسو پیغام به د افغانستان د معتادینو په اړه خلکو ته دنیاوالو ته څه وي؟
او وکین مونږه اکثر سيزو د کې ډیر داسې لوبغاړي سیوی خپل فاونډیشنز لري په نړیوال سطح باندې، په دې کې کاو ګر راشد خپل فاونډیشن لري، نبی هم لري، پاکستان کې شاید حفیده لري، د دنیا هر یو فرض تلار سي دی هغه ټیم لوبغاړي خامخه یو کس داسې وي چې هغه خیره کارونه کوي. نو اکثر مونږه سکل دي لوب په سفرو کې په ټورنو کې زو مونږ سره اکثر د بارني لوبغاړي مونږ سره کې نه پښتنه کوي، یعنی وطن کې څه حالات دي، خلک څنګه ژوند کوي، یو غویم غواړي چې د خدمت ورکړل سي او یو زمينه ورته برابر سي. اوس د ما لپاره دا یو ښه موقعه ده، ځکه چې زه د وزارت صحت عامل خوانه امبیسیډر سویم په دې بخش کې، او زه به انشاءالله دوی پیغام هغه خلکو ته رسوم چې کوم دلته مستحق خلک سي، دا رقم خلک سي غوی په نشي توکو باندې راوخت دي او دوی ته ضرورت ده، هر رقم مالی په هر لحاظ سي کېدل سي، زه به دا پیغام غوی ته رسوم. یو غوی به انشاءالله دې ته زه حساوم سي زه دوی سره کومک کول سي او معیار سره دوی علاج ورکړل سي، نو ان شاء الله دا به ما کوشش شي.
تر اوسه موږ په دې برخه کې سفیر نه درلودې، ستاسو دغه موجودیت په د دوی د درملنې په برخه کې څه ګټه وکړه؟
زه اوس وعده نه سم کولای، زه به ان شاء الله په دې باندې کار شروع کوم، ځکه زه ډیر دوستان درم دي کې، نو زه به خپل کوشش کوم، بلکې کوشش نه بلکې زه به په دې برخه کې پوره پوره خپل انرژي بلار اچوم.
دلته خو دوی برخه دی، یو د وقایې برخه ده او بل هم د درملنې په برخه کې، د ستاسو فوکس یا ستاسو تمرکز به په دغه برخه کې په کومه برخه کې؟
ما به زیات به درملنه کې به ان شاء الله یو سره ای سوزمه زه کوشش وکړل سم چې دا خلک چې کوم دلته دی اوس دوی لپاره له هر خوانه دوی ته غیم صحیح امکانات او ته پیدا سي ورته راړول سي، نو زه به کوشش کوم چې دې برخه کې زیات کار وکم.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکو جمعدین له اولسو کالو راهیسی تاریخ کوي. دی وایي چې په ایران کې مکار جوړو پیسې می ډېرې درلودې، د مستۍ له امله له یوه ایراني ارباب سره په تریاکو معتاد شو. جمعدین چې د نشو له امله ډېر ډنګر او کمزوری سوی، زیاتوي چې اوس می نشه نه پریږدي، له مجبوریت یې کوم. دا چې جمعه دین د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله ده له خولې واورو.
تا په ایران کې متاسفمه په ما نه غم بوج سوی دی، نشه پیسې م درلودې، کار مې کولی، جیب مې ډک کواتي به له ارباب سره کلمه باخته، نشه به م کوله، بېرته به راکړلو، له مستي ولاړم نشه ته. تاریخ مې څه کوله، په هفته کې یو وارې، دوه وارې، یو وارې، دوه وارې، اخر ته درې وخت وته ورسېده خبره. پوس په تاریخو باندې روده سوم، تاریخو استعمال. نو دلته چې افغانستان ته رانمه، دوه کاله بعد چې دلته رانمه، اتې ټایټ عملي وم. نشه مې نو داسې بوله شپاړس ولس کاله کې، مخکې کلونو کې خو راته رسېده. اوس داسې څو چې یو خو اتي زیرم سپینه سوه وختم تېر ساتي مال بس و جوانۍ تا پیري پیري تا بکی. نشه ما په وجود دا تاثیرو کې ډنګر یکم، ضعیفه یکم، بدن مې ضعیفه سو. کاروبار خو مې یاران کې سنګبري کار وکړ، کارخانه کې ډبرې مې پرې کولې، دلته یې دهقاني کار دی. دا کورنۍ فامیل قریبان مې ټول په دې راته خفه وه. کنکی زوی مې ویل بیا له هلک سره جنګ کړی و یې باندې. هغه ورته ویلي وای ابا دې معتاد دي، چرسي زو دي، پوډري زو دي، تریاکي زو. اتمې زوی کور ته راغلی، ده ویلې وای چا راته ویلې دي پلانې زو چې تریاکي زوی، پوډري زو دي، چرسي زو. دا اتمې ته مل خیر بچا طاقت کوه، ما هم زه تمې خره ونیو رالم شه بخانې. مالی تاوان به یار تقریبا اته لک روپۍ راته رسېدلی. په دغو موادو باندې چې ما ورکړي اخیستمې دي، څکولې مې دي، اخیستمې دي، څکولې. ژوند تر ټولو بده خاطره چې پروسه کال چې دولت سقوط رالی، طالبانو کامیابي رال، په دې وخت کې چې مواد نه پیدا کېده دي نشه، په ما ډېر بد حالات رالی، ځان درد و دوام نوشت، مشکلات و حتی پیدا کېدم نه، ساقیم ورک سو، بلم ورک سو، ټول سره ورک سو. نو دغه ډېرې سخته ورځې راباندې تېرې شوې، چې نه زیاتې ډاکټر پیدا کېده، نه یوه ګولۍ پیدا کېده، نه یو شی پیدا کېده. نو تقریبا یو شپږ ورځې ډېرې خطرناکه سختې ورځې راباندې تېرې شوې، له تکلیفو، له درد سره. خو بیا له اته ورځې پیستم بیا پیدا که بیا راته ورسې.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوې؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونی ورستۍ برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې جواد ناروغ وي، په افغانستان او بهر کې څو ډاکټرانو ته ورغلی وي، خو بیا یې هم علاج نه وي سوی. سمو دا ورسته ل خپل یو انډیوال حبیب سره مخ کیږي. حبیب د دې ناروغي علاج ډیر ساده بولی، او جواد ته د دې ناروغي په اړه لارښوونه کوي. دا چې جواد څه ناروغي لري، انډیوال یې د څه ډول درملنې ورته ویلي، او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جواد، دا پچکاری څه کوې؟
بس نو حبیبه، څه درته ووایم، د خواری راته مخ دی.
سمه خبره وکه، څنګه د خواری درته مخ دی؟
ناروغ یم، ډاکټر دوا را کړې ده. کله چې په تکلیف شوم، دا دوا ځانته پچکاری کوم.
څه ډول ناروغي لرې؟
د شکرې ناروغي لرم.
نو د شکرې ناروغي له دې موادو پرته بله دوا نه لري؟
نه یم خبر، خو ما ته ډاکټر دغه دوا را کړې ده.
سم ډاکټر ته به نه ورغلې؟
سم ډاکټر لا څنګه وي؟ افغانستان خود څه کوي چې په خارجي ملکونو کې هم څو ډاکټرانو ته ورغلی یم، خو بس نه یم جوړ شوی.
بس جواد، داسې وبوله چې علاج دې وشو د خیره.
څنګه مې علاج وشو؟
ته راته غوږ شه چې زه یو کیسه درته وکم، ډېره جالبه کیسه ده.
ښه، کیسه دې وکړه.
زما یو انډیوال په خارج کې اوسیږي.
ښه،
هغه هم پخوا د شکرې ناروغي درلوده. په خارج کې څو ډاکټرانو ته ورغلی و، خو نه و جوړ شوی.
خخ، نو بیا یې څه وکړه؟
بیا یې ماته کیسه وکړه. ما ویل چر شروع کړه. چر چې شروع کړه، له هغه ځای راته ټلیفون وکړ.
ښه، نو څه یې وویل؟
ویل یې زه خو له هغه چرسو سره روغ جوړ شوم.
دا څه وایې؟
ویل یې پخواني ډاکټر ته ورغلم چې وګورم شکره مې څنګه شوې ده. ډاکټر راته ویل چې ته خو اوس روغ او جوړې.
دا څه وایې؟ ولا عجیبه ده.
ویل بیا پختنه را څخه وکړه چې سړډول علاج دی وکړه بیا ما د چرسو کیسه ورته وکړه.
والا دا خو ډیر عجیبه خبره ده. رښتیا په چرسو د شکرې ناروغي ښه کیدی شي؟
بیخي ښه کیدی شي. د شکرې لپاره تر چرسو بله ښه دوا نشته.
نو چې داسې ده زه به هم چرس شروع کړم او به ګورم چې څه کیږي. نور خو مې د ډیرو ډاکټرانو دروازې وټکولې، چرس به هم تجربه کړم. بس همدا اوس سیګریټای راکړه.
جواد ته بختورې چې ما تیار سیګریټې لګولې دي. ها دا دې درواخله، بس داسې وبوله چې د شکر له جنجاله خلاص شوې. د خیره
بس راي کنه.
نوشي جان، نوشي جان، وا 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 کشکا.
خزه او خزه دا چیرته ورکه؟ دلته راشه.
دا دې دلته یم، ډوډۍ پخوم.
ما خو دوا دلته ایښې وه، نه پوهېږم چې دا ښځه چیرته ایښې ده. یاره دا زما ښځه خو هېڅ انسانه نه شوه.
دا دې سړیه راغلم، څه دې راته ویله؟
ما دلته خپله دوا ایښې وه، اوس ولې نشته؟
هغه خو پرون خلاصه شوه.
ښه وایې، هغه خو پرون خلاصه شوه، زما هېره وه، اوس مې را په یاد شوه.
سړیه، ما ته ستا په باره کې اندېښنه راولېدلې ده.
څنګه اندېښنه؟
دا څو میاشتې کېږي چې زر په قارېږي. هېره دې ډېره شوې ده او ډېر ډنګر شوی هم یې. ته خو پخوا داسې نه وې، اوس ولې داسې شوې؟
یاره ښځې، که رښتیا درته وایم سخت ناروغ یم.
خدای دې خیر کړي. هغه د شکرې ناروغي دې یادوې که کومه بله ناروغي درته پیدا شوې ده؟
بله ناروغي راته پیدا شوې ده.
څنګه ناروغي درته پیدا شوې ده؟
د اعصابو تکلیف راته پیدا شوی دی. هیره ډنګروالی او ژر قار کېدل هم له همدې خاطره راته پیدا شوي دي.
دا به هسې ستا اندېښنه وي، د اعصابو ناروغي به نه وي.
اندېښنه نه ده، پرون ډاکټر ته ورغلی وم. ډاکټر راته وویل چې تا ته د اعصابو تکلیف تر پیښ شوی دی، خو دا ټول زما د خپله لاسه.
څنګه ستا له خپله لاسه؟
که ما چرس نه څکولی اوس به ولې د اعصابو په تکلیف اخته کېدی؟
څه شی؟ چرس؟ ته چرس کوي؟
هو، څو میاشتې کېږي چې چرس څکوم، خو ستا څخه مې دا عمل پټ ساتلی و.
نو ولې داسې کار هم څوک کوي؟ ماشوم خو نه یې؟
بس یو انډیوال وغولولم، ویل یې چرس د شکرې ناروغي ښه کوي، خو ډاکټر پرون راته وویل چې دا خوشي د جاهلانو خبرې دي. چرس دوا نه ده بلکې زهر دي، بیخي انسان لیونی کوي.
نو چرس خو رښتیا هم زهر دي، تا څنګه داسې کار وکړه؟
بس ډېره لویه غلطي مې وکړه، ډاکټر هم ډېر ملامت کړم.
نو ډاکټر نه درته وویل چې څه وکړه؟
ډاکټر راته وویل چې باید چرس پرېږدي.
نو تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې سمه ده، سبا له خیره شفخانې ته ورځم چې ځان بستری کوم. ویل یې په دریو میاشتو کې بیخي جوړېږي.
دا خو به ډېر ښه کار وشي که په دریو میاشتو کې د علاج وشي.
یاره ښځې، سخت پښیمان یم. یوه ناروغي مې درلوده، خو په دې بلې ناروغي ما په خپل لاس ځان اخته کړ. زه نه پوهېږم چې ولې دومره ناپوهه شوم چې د ډاکټر پر ځای مې د یو چرسي خبره ومنله. د ماشوم عقل یې هم نه مني چې په چرسو دې د شکرې د ناروغۍ علاج وشي.
تازه د راډیو درنو اورېدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. له ملتیا مو مننه.
د زهرو کاروان
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2100 14,000 او 15,000 کلو هرتز اوریدلای شئ.